کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظمګ سهارنی خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې بواوري د پنشیر ولایت په ایمرجنسی روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت په ناڅاپي ډول مړه شوي دي او امریکایان د منځنی دورې د پاره نن رائے ورکوي. درنو اوریدونکو، په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه رستاوري اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی درته لولي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ماسکاو سره تر اوسه پورې هوکړه ته نه دي رسېدلي چې او د حکومت د کوم استازي به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صغبت الله احمدي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوي وه چې تېره میاشت په لومړیو کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه سوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه د غونډه وځنډیده. تر دې وړاندې روسي چارواکو ویل دي چې د ماسکو په غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی، امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. وسلوال طالبان وایي چې په فرا کې د یوې پوځي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د مړو شوو افغان پوځیانو او چارواکو جسدونه دوی ساتلي دي. طالبان د 13 افغان پوځیانو او چارواکو د مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال رازق د قاتل مړی غواړي. په فرا کې ځینې قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د مړو په تبادله کې جوړجاړي سره ورسیږي. تېره اونۍ د فرا د انار دره په ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو الوتکه وغورځېده چې پکښې سپاره 15 تنه مړه سول. په مړو کې افغان پوځي او ملکي چارواکي سپاره ول، خو تر دې دمه 12 مړي خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ وویل چې هغه په دې یقیني نه دی چې د راتلونکي اونۍ به په پاریس کې د خپل سفر په مهال د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي، خو زیاته یې کړه چې د پوتین سره به د G20 صنعتي هیوادونو په غونډه کې چې د دې میاشتې په پای کې په ارجنټینا کې کیږي ملاقات وکړي.
We haven't set anything up yet. We don't know that that's going to be the right place. I'm going to be in Paris for other reasons.
تر اوسه مش په دې اړه څه نه دي ټاکلي او په دې هم نه یو خبر چې دا به د ملاقات لپاره شزاوي. زه به پاریس کې د نورو وجوهاتو لپاره په نورو کارونو بوخت یم، خو د G20 هیوادونو په غونډه کې به سره ووینو. شغل ټرمپ دا خبرې د انډریو هوای ډګر کې هغه وخت چې د امریکا انتخاباتي کمپاین لپاره روانې دی د رایټرز خبري اژانس ته کړی دی. پرون په امریکا کې د کانګرس د منځنی دورې د انتخاباتو کمپاینونو او مبارزو ورستۍ ورځ وه. امنن به په امریکا کې انتخابات ترسره کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جمهوری غوښتون کوي ګوند غواړي چې د استازو په مجلس او د مشرانو په جرګې کې خپل اکثریت وساتي. دیموکراتان بیا پوره زیار باسي چې د جمهوری غوښتون کنه واک واخلي. ډونالډ ټرمپ په دې تیرو څو ورځو کې د خپل ګوند کاندیدانو ته مبارزه کړې دي او مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما بیا کوښښ کړی چې خلکو ته قناعت ورکړي د جمهوری غوښتونکو پر ځای دیموکراتانو ته رای ورکړي. د کانګرس د انتخاباتو ترڅنګ د شپږ دیرشو ایالتونو لپاره د والیانو انتخابات هم کیږي. په اوس وخت کې د امریکا د 500 ایالتونو د جملې نه په 300 کې یې جمهوری غوښتونکي والیان دي، 14 دیموکراتان او یو خپلواک دی.
په کامرون کې د دوشنبه په ورځ وسلوالو کسانو د ښوونځي نه بیا ماشومان او یو محلي عیسوي ملا تښتولی دی. ویل کېږي چې تښتونکي جدي غوښتونکي دي. پاوز او دولتي منابعو ویل دي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د بانډا په سیمه کې دغه ماشومان د ښوونځي مشر او موټر چلوونکی ځنګلونو طرف ته وړي دي. پاوز د سیمې لټون پیل کړی دي، خو جدي غوښتونکي بیا ویلي چې په دې واقعې کې دوی لاس نه لري. د متحده ایالاتو د ایران په تیلو او مالی سکتورونو نوي بندیزونه ولګول، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې له دغه اقتصادي جنگ سره د مقابلې توان لري. د امریکا نوي بندیزونه د تهران اټومي پروګرام د مددولو د پاره لګول شوي دي چې ولسمشر ټرمپ یې ژمنه کړې وه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې ایران به د امریکا بندیزونه مات کړي او د خپلو تیلو خرڅلاو به روان وساتي. شغلی ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل چې دغه فشار دی د پاره دی چې ایرانی مشران دې ته اړ کړي چې دغه په وینا ورانکار چلند نه لاسونه واخلي او یا هم د اقتصادي بوران نه چیر ووهل شي. خو شغلی روحانی د یو اقتصادي جنگ وبلا ویل چې هیواد له دغه جنگ سره د مبارزې توان لري. هغه امریکا د ایران دشمن هیواد یاد کړ. برتانیا هغه بندیز لغوه کړی دی چې په خپل پاوځ کې د مشترک منابع هوادونو اوسیدونکو ته د شمولیت اجازه نه ورکوله. د برتانیا حکومت د دوشنبه پر ورځ ویل چې د مشترک منافع هوادونو اتباع کولی سي چې د دې هواد په پاوځ کې جذب سي حتی که هغوی په برتانیا کې هم نه اوسیږي. برتانیا په دې توګه غواړي چې د خپل پاوځ تش ځایونه ډک کړي. کامن ویلت یا د مشترک منافع هوادونو په اتحاد کې د آسټرالیا، کاناډا او هند په ګډون در 50 هوادونو شامل دي. د برتانیا د دفاع وزیر پارلمان ته په ویلامی کې ویل دي چې د مشترک منافع هوادونو او اوسیدونکو ته په پاوځ کې د شمولیت لپاره په برتانیا کې د 15 کلنې اوسیدنی مقرره لغوه شوې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، نن امریکایان د منځنۍ دورې لپاره رای ورکوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره په کانګرس کنټرول ولري.
احتمال لري چې راتلونکو کانګرس په متنوع وي. د لومړي ځل لپاره د نمائندګانو په مجلس کې به د ډیموکراتانو په کاندیدانو کې سپین پوست اکثریت نه وي. ښځې کاندیدانې 40% ته ورجګي شوې دي او له 2012 کال نه راپدېخوا د غیر سپین پوستو ښځو شمیر 15% ته ورجګ شوی دی. په دوی کې دوه ښځې په داسې موقف کې دي چې تاریخ جوړوي. د امریکا غا خبره لیکن افرا باګ د انتخاباتي مبارزې په باره کې د مشګین د ډیټرایت نه په خپل رالیږلي راپورټ کې وایي چې غواړي و مسلمانه ښځه کانګرس ته ولیږي. احلام جبارا د یولنای په شیکاګو کې اوسیږي. له مشګین نه په موټر کې شپږ ساعته وخت نیسي. د دې معنی دا ده چې د ایالت په ابتدایي انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی، مګر د مشګین په 13 انتخاباتي حوزه کې سیالي ډیره مهمه وه او شخصا د جبارا لپاره چې ضایع کړه د شپږ ساعته په موټر کې سفر وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رشیدي طیب لپاره مبارزه وکړي. احلام جبارا وای
از مسلم امریکن از ان عرب امریکن از ا پالستینین امریکن ام هر شیز می.
د یو امریکایي مسلمان په حیثیت، د یو عرب الاصل امریکایي په حیثیت او د یو فلسطین الاصل امریکایي په حیثیت زه هغه یم او هغه زیم. که څه هم دا په مشګن کې انتخابات دي، د کانګرس لپاره د ټولب مبارزه په ملي ساده تاریخي پیچلتیا لري، په خاص توګه د مسلمانو امریکایي ښځو لپاره چې د ټولب کاندیدیدل د ور د خلاصېدو په حیثیت ګڼي. رشیدا ټولب نوای
getting the text messages from young girls just got one from New York like hi you don't know me
لو ځوانو جنو پیغامونه را رسیدي. همدا اوس مې له نیویارک نه یو پیغام واخیست چې وای تاسو مې نه پیژنئ مګر زما نوم هما ده او زه غواړم تاسو په دې پوه شئ زه دا په نیویارک کې ګورم. دا مې احساسات کوي. زه فکر کوم دا ډېر حیرانوونکې خبره ده. احلام جبارا وای
Rashida is a woman who cares about the people at the grassroots level. She
Rashida yow khazada che da adi khalku khyal sati de lumli zal ra wur kaun ko ta ruju kawi ne yawaz zwanan ta magar nur haq kasan ta che de lumli zal la par ra wur kawi de ugdi model par amrikai ta bad hatta dal ta pa amrika ki zigidli di magar mak ki hech kala ra na wur kade zaka dui zamung pa hukumat aqida na larala. دا غره ورکون کې د ټولب لپاره بیا فرق لري. د او پلویان یو د وګدې انتظار نه ورسته په دې پوښلو چې دا یو ډیر نږدې رقابتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د سوریې د سری میاشتې مامورینو او رضاکارانو د اول ځل لپاره د سوریې د بې ځای شو خلکو په یو کمپ کې ماشومان واکسین کړي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټ درته زموږ همکار سید بختیار شاه در اوروي.
د هغه سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د مرستو د رسولو د ډلو مامورین د اردن سره تنزدې د رغبان کمپ ته د یکشنبې په ورځ رسیدلي او دا درې کاله مخکې د دغه کمپ د جوړولو نه وروسته اول ځل دی چې د مرستې مواد ورته انتقالیږي. په دغه کمپ کې تقریبا 50,000 د سوریې بې ځایه شوي خلک پراته دي. د جنوري د میاشتې نه مخکې به د امنیتي دلایلو له کبله د مرستې د رسولو کارګرو ته اجازه نه وه چې دا کمتا ورشي او یوازې به د اردن نه د مرستې مواد دا کمتا انتقالېدل. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام یوه نتاقه دینه الکاسبی وایي:
What's really important for us is to emphasize the need for continued access. We need to have access to these families.
سچې په حقیقت کې مونږ ته ډېر مهم دی هغه دادی چې دغه کم ته د تګ امکانات باید دوامدار وي. مونږ دې ته ضرورت لرو چې په دغه کم کې دغه خلکو او کورنۍ ته ځانونه ورسوو. زما مطلب دا دی چې په دغه کم کې د دریو برخو نه دوه برخې ښځې او ماشومان دي. نو په دې خاطر مونږ دې ته ضرورت لرو چې هغوی ته په دوامدار ډول ځانونه ورسوو او د هغوی سره مرسته وکړو. د مرستو د رسولو د اتاویا لاریو یو کاروان د شنبې په ورځ دغه لري پرتې کم ته ورسېده او توقع ده چې هلته به 10,000 ماشومان هم واکسین کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی به 4 ورځې دغه کم ته ضروري مواد انتقال کړي ځکه چې هلته په کم کې وضع ډېره سخته او خرابه ده او په کې پراته محتاج خلک حتی عاجل ضروري مواد نه لري. روسیه چې د سوریې نږدې متحد ده د رغبان د کم د دغې وضع ملامتي په امریکا اچولې. دغه کم په هغې 55 کیلومتره غیر نظامي ساحه کې پروت دی چې امریکایي قواوو جوړه کړې. مګر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو دغه الزامونه رد کړي دي او د کم د خرابې وضع ملامتي یې په روسیې او د سوریې په حکومت اچولې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت د مسکو غونډې ته ورسي. اوس د سولې د عالی شورا د معاون عزیز الله دین محمد سره زموږ همکاري زیبا خادم مرکه کړي. تاسو ته در اورو.
حاجی صاحب دین محمد، موږ ته خبر راغلی دی چې د سولې عالی شورا د ماسکو غونډې ته یو هیئت لیږي ستاسې په مشرۍ. غواړو موږ پوه شو او اوریدونکي هم په دې باندې پوه شي چې د سولې د عالی شورا هیئت څومره ازادي لري، د طالبانو سره مستقیم هلته مخامخ ګوري که رسمي؟ هغوی هم خپلې خبرې کوي په دې غونډه کې او د افغانستان هیئت هم خپلې خبرې کوي. دغه جریان څنګه دی؟ کېدای شي موږ ورباندې پوه شو؟
سوله چې د افغانانو د ضرورت دی او کدا د هر ځای نه لاسته راځي، افغانانو پسې ورځي هم او دې کې به د هر چا زیات دلچسپي او ښه آمادګي به ولري چې د سولې لپاره لاره برابرېږي. نو همداسې د ماسکو غونډه چې دا یو د دغو غونډو نه ده، چې ځکه چې تاسو په دې پوهېږئ چې هلته یو د هغو غټو قدرتونو د جملې نه یو روسان هم دي او د هغوی خپل ملګري هم شته. او موږ دا یقین لرو چې که چېرته د افغانستان سوله وشي یا د سولې لپاره خبرې روانې وي او دغه لوری د روسانو او د هغوی سره څوک چې ملګري دي هغوی په جریان کې نه وي، نو هغه بیا احتمال دی شته چې هغه سولې په مخ کې بیا خنډونه پیدا شي. دا یو ښه چانس دی موږ افغانانو لپاره چې موږ د هغوی سره هم تفاهم ولرو او په عین وخت کې دغه طالبان چې هلته راځي یقیني خبره ده چې یو خو اکثره پیژنم او بیا به د دې سره خبرې وي. دغه د کنفرانس په طریقې باندې یا د مجلس نه نوي پوه چې هلته به مجلس په څه طریقه وي، خو لکه دومره چې معلومات شته چې زموږ د سولې شورا هیئت چې موږ ځو او داسې معلومات چې هغوی هیئت هم راځي، نو یو خو به دا خبرې چې په کنفرانس کې به هر څوک خپل هغه
نظر وړاندې کوي. بلې،
نظر به وړاندې کوي، خو دې په څنګ کې به ډېر موږ دا کوشش هم کوو چې د هغوی سره خبرې وکړو او بالاخره د راتلونکو مذاکراتو یا د دغه سولې په اړوند باندې چې کومې خبرې وي د هغوی سره ځینې مذاکرې او خبرې که د رسمي د غیر رسمي سره وي لرو.
ښه، یعنی د رسمي کانفرنس نه وروسته یا مخکې به خپلو کې خبرې کوي چې لاره برابره کړي دي چې د افغانستان بلې وبخښي.
خواهش ده،
ښه
خواهش ده، او دې وختونه دا د کوشش وکړو چې موږ هغه سره خبرې وکړو او بلکې دې سره ځان وکړو چې له موږ طرفین افغانان یو.
بلې،
نو چې افغانان یو او مثلا زمونږ د سیمه چې موږ تفاهم لري دې ګټه ده.
ښه، د افغانستان حکومت خو خبرې ونه کړې ځکه چې ځینې ډیپلوماتیک ملحوظات دي. صحیح موږ ته خو چې د رپورټونه راغلي دي، مګر دا د سولې عالی شورا خو مستقله ده، نو تاسو به کوشش کوئ چې رسمي یا غیر رسمي یو بل سره وګوري. تاسو ته معلومات شته چې د هغه خو روحیا او نظر څنګه ده؟ هغوی به دا همداسي لکه چې تاسو غواړئ خبرې وکړي، هغوی به هم دا وغواړي چې د دغه تاسو سره کینی، ټول هیئت سره کینی، مخامخ خبرې وکړي یو بل سره.
اوس پر خلک مخکې د وخت لري، اوس که څه ویلې خو دا یقین لرم چې هغوی هم د افغانستان د اوسنۍ وضعیت کدا دلته په داخل کې ده، کدا په طالبانو کې ده، دا یا په نړۍ کې کوم حالات راغلي دي، دا دې تقاضا کوي چې موږ سره خبرې وکړو، دا که رسمي وي که غیر رسمي وي، که مخامخ وي که په لکه په هغه ډیپلوماتیک چوکاټ کې وي، یا مثلا چین افغانان دي، موږ په هر صورت کې کېناستی شو خبرې کولی شو.
ښه، داسې خو موږ ته رپورټونه راغلي دي چې نورو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، دې غونډه کې به موجود دي. ستاسو په نظر تجربه لري دغه کسان د طالبانو هیئت چې راځي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي زیاتره سره پیژني او بلدستي یو بل سره، نو فکر کوي چې د ستاسو خبرې د افغانانو ترمنځ خصوصي وي، د کانفرنس نه وروسته دا به خېوي، او که د خارجیانو په کې ناس وي یو بل سره مخامخ کې خبرې کوي، څه فکر کوي؟ د سولې د عالی شورا معاون حاجی سیف الدین محمد ډیره مننه په مخامخه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
موضوع د خلکو تشویقولو چې اری ورکړي، او په خاصه توګه غیر سپین پوسته سومالیان او د ختیځ افریقا خلک، او د اری ورکولو د حق اوږد تاریخ وپیژني، او زما د نن ورځې موضوع د اری ورکولو اهمیت. په منیسوټا کې برسیره په نور امامانو شریف د جمعې ورځې په خطبه کې خلک تشویقوي چې انتخاباتي حوزو ته ولاړ شي او رای ورکړي. په رای ورکولو باندې اټینګار د جماعتونو د عمومي مفهوم سره سر لګوي. شریف خپلو اورېدونکو ته په دې وخت کې چې اختلاف پکې د وویل دا د بدلون یوازنۍ لاره ده. شیخ عبدالرحمن شریف بیا وایي
American history is a lot of division and hate among the country, especially the politics. And in order for the Muslim community, in order for the people of color, in order for the East African to be part and participate in that, they have to vote.
زمنګ د امریکا د تاریخ په دې وخت کې اختلاف او کرکه زیاته شوې ده، په خاصه توګه په سیاست کې، د دې لپاره چې مسلمانان او غیر سپین پوست او د ختیځ افریقا خلک د دغه ټولنې و برخه وي او ګډون پکې وکړي، چې دوی غواړي سیستم بدل کړي نو باید رای ورکړي. د جماعتونو تشویق د ماسپخین په لمانځه کې خلک دې ته راوستل چې د رای ورکولو محلي مرکزونو ته ولاړ شي او وختي رای ورکړي. برسیره پر لسګونو نورو کسانو خالد محمد حسن په لومړي ځل په خپل ژوند کې رای ورکړه. خالد محمد حسن وای:
It is my first time voting. I want to vote for Muslim candidates and for the healthcare related issues.
زه د لومړي ځل لپاره رای ورکوم. زه غواړم مسلمان کاندید او د روغتیا پورې تړلو موضوعاتو ته رای ورکړم. په منیسوټا کې برسیره پر نورو مسلمان کاندیدانو محمود نور هم کاندید دی چې په ایالتي اسمبلی کې څوکۍ غواړي. دیموکرات کاندید محمود نور وای:
Win the house at the national level, we in Minnesota have got responsibility to make sure we elect people who are going to fight for us, to make sure that they can defend us against the things that are happening, you know, the Islamophobic.
د دې لپاره چې په ملي ساته د نمائندګانو په مجلس کې بري لاس ته راوړو، موږ په منیسوټا کې مسولیت لرو د دې ډاډ ورکو، هغه چاته رای ورکړو چې زموږ له حق لپاره به مبارزه وکړي، دا یقیني کړو دوی د هغه څه په خلاف له موږ نه دفاع وکړي چې پیخیږي. په 2014 کال کې ټول سومالیانو چې په منیسوټا کې اوسیږي د اوسنی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خلاف رای ورکړې وه، او سومالیان نو وایي په دې انتخاباتو کې چې ډیر مهم دي او د دوی انرژي او هدف به د ډیموکراتانو سره په محلي او ملي انتخاباتو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د افغانستان د سولې په حق له د مسکو په غونډه کې د سولې د عالی شورا یو خپلواک هیئت ګډون وکړي، خو د افغانستان حکومت د غونډې تخپل استازي نه لګي. په موکړی د لیمینیا زی رپورټ
د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ ته ویل چې دغه شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په مشرۍ به د سولې عالی شورا له ادرسه یو څلور نفره هیئت د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. خاغلی طاهری ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دغه ناسته به د رواني سوي نومبر میاشتې په 9 چې د لړ مطلسمې نیټې سره برابره ده د روسیې په پلازمینه مسکو کې ترسره شي.
هلته به د محور موضوع له طالبانو او حکومت سره د مخامخ مذاکراتو پیل وي چې هیله من یو د سیمې او نړۍ په کچه په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي تر څو موږ وکولای شو ډېر ژر د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې ناستې ترسره کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د سولې عالی شورا د استازو ګډون تایید کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ ته وویل چې د سولې عالی شورا په استازیتوب یو خپلواک هیئت د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي، خو زیاته یې کړه چې د حکومت د ګډون په اړه تر اوسه هوکړه نه ده شوې. ښاغلی احمدی دا هم وویل چې تر دا مهاله د یادې ناستې د وخت او څرنګوالي په اړه هم افغان حکومت هوکړې ته نه دی رسیدلی.
تر اوسه سلام مشورې ادامه لري، تر اوسه موږ له روسیې چارواکو سره توافق ته نه یو رسیدلي، خو په پام کې د سولې عالی شورا څخه یو هیئت ولاړ سي، هغوی به هلته په خپلواک توګه ګډون کوي، خو موږ تر اوسه د افغان حکومت په توګه هوکړې ته نه یو رسیدلي.
خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت په دې باور دی چې د مسکو ناسته د افغان سولې لپاره کومه ګټه نه لري، او روسیه دغه ناسته د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي. د کابل په هانتون استاد ودیر صاحب امریکا غږ ته په دې اړه وویل رویټرز خبری اژانس هم ریپورت ورکړی و چې دغه ناسته ته د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون اته افغان سیاسي مشران بلل شوی دي چې شپږ تنو یې دغه بلنه منلې ده. روسیې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې ته د طالبانو د استازو په ګډون 12 هیوادونه بلل شوی دي. په پام کې و چې د مسکو ناسته دوه میاشتې مخکې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت د مخالفت له امله وځنډېده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 نوي اف ام سل اشاریه 15.
د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی روغتون کې 12 نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت په ناڅاپي ډول مړه شوي دي. ممتاز بهیر رپورټ لري.
د پنجشیر ولایت د ایمرجنسی روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبر وفاد د شنبه په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې تیر ورځ دغه روغتون د بیړنۍ او درملنې په څانګه کې د 1490 زیږیدلو ماشومانو له ډلې 12 تنه په یو وخت او په ناڅاپي ډول مړه شوي دي. د ډاکټر وفا پر وینا لا تر اوسه دغه 12 ماشومانو د مړینې سبب نه دی څرګند شوی او یو ګډ پلاوی په دې اړه څېړنې کوي. هغه ویل تر اوسه معلومه نه ده ټول هغه امکانات چې موږ درلودل لکه ماشینونه، درمل او ټول هغه څه چې اړتیا وه ورته رسیدلی دي، خو 12 ماشومان مړه شوي دي. ما پخپله د عامې روغتیا مسؤلین خبر کړل. اوس د عامې روغتیا سرنوالۍ او روغتون یو ګډ هیئت کار کوي چې علت یې پیدا کړي. ډاکټر وفا وویل چې لمړو شویو ماشومانو څخه شپږ د پروان، درې د کاپیسا او درې نور د پنشیر ولایت وو. د پنشیر د عامه روغتیا رئیس شیردل دانش چې د سیړونکي پلاوي غړی هم دی امریکا غږ ته وویل دا ماشومان چې د شپږو او پنځلسو ورځو ترمنځ عمرونه یې درلودل له وخته مخکې د زیږیدلو او لږ وزن درلودلو له امله د پنشیر په ایمرجنسي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې وو. د هغه پر وینا د دغې پیښې د علت معلومولو لپاره د دولسو واړو ماشومانو جسدونه عدلي طب ته استول شوي دي. هغه وویل د دوی وزن له 2000 ګرامو څخه ښکته او ان تر 1400 ګرامه دی، او دا چې د دوی د مړینې اصلي دلیل ناروغي وه، میکروب او یا کوم تخنیکي دلیل دی، په دې اړه تحقیقات روان دي. تر اوسه مشخصه نتیجه لاسته نه درغلی. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجرو وایي چې د پنشیر په ایمرجنسي روغتون کې د 1200 ماشومانو د مړینې ریپورت دغه وزارت ته هم رسیدلی، او په دې برخه کې د دقیقو او جدي څیړنو لپاره یو مسلکي هیئت هم موظف شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. په دغه هیواد کې د روغتیايي امکاناتو کموالی، د حاملګۍ پر مهال په ښځو د درندو کارونو کول، په میندو کې د روغتیايي معلوماتو په اړه د پوهاوي ټیټه کچه، او له وخت مخکې د کم وزن ماشومانو زیږیدل د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې عمده لاملونه ګڼل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د امریکا چارواکي وایي د تهران د تیلو په صادراتو، انتقالاتو او بانکي خدمتونو تر ټولو سخت بندیزونه لګولي دي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د بندیزونو پروا نه کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ایران ولسمشر نن سهار وختي پر دولتي تلویزیون خلکو ته په وینا کې ویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحانی ویل چې امریکا غواړي ایران د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو وايي هیواد به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي.
ما از تحریم عبور میکنیم،
موږ خپل تیل په هر حال کې پلورو او پلورلو ته به دوام ورکو. موږ د دې کار قدرت لرو. هغوی وی چې د ایران د بندیزونو پروا نه کوي، او موږ په ویاړ وی چې ستاسو ناقانونه او ځپونکي بندیزونه د پامه غورځو. ستاسو بندیزونه ناسم او د نړیوال قوانینو خلاف دي.
د امریکا لخوا د ایران پر تیلو، د هغو پر انتقالاتو او د مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نافذ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي ډاډه دی چې ایران به خپل اتومي پروګرام بیا پیل نه
کړي.
دا بندیزونه د مخه لاسته راغېزه کړې ده. د ایران د خامو نفتو صادرات په ورځ کې 1 میلیون بیرل کم شوي دي، نور به هم کم شي. یو شمېر هیوادونو د خامو نفتو په وارداتو کې د پام وړ کمواله راوستل، او لږ وخت اړتیا لري چې صفر ته یې ورسوي او موږ به ورته اسانتیاوې برابرې کړو.
امریکا د روان میلادي کال په می میاشت کې ایران سره د 15+1 اتمی قدرتونو له موافقه ووت او د بندیزونو د بیا پایل هوډ وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد رژیم په ملاتړ او ځین نور ورانکارو د دې موافقه اصليت تر پښو لاندې
کړای.
آیا ایران په تیرو شپږو میاشتو کې بل ډول هیواد و؟ کله چې زه د جمهور رئیس په توګه وټاکل شوم، یوازې پوښتنه دا وه چې ایران به په څومره وخت کې ټول منځنۍ ختیځ ونیسي.
چین نن دوشنبه ویل چې د ایران سره قانوني سوداګریزي همکارۍ ته باید درناوی وشي.
چین د امریکا د پریکړې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ ولیدل چې نړیواله ټولنه د دې یو اړخیزو بندیزونو خلاف ده. د ایران د اټومي معاملې مسأله څو اړخیزه معامله ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده او باید په بشپړ توګه عملي شي.
د جرمنی د حکومت یو ویان نن دوشنبه ویل چې جرمنی متقاعد ده چې د اروپا د قوانینو په اساس د ایران سره قانوني سوداګریزي اړیکې ولري. جنوبی کوریا نن رویټرز ویلي چې دوی ته وروسته لاغه د ایران د تیلو د پیرولو په برخه کې معافیت ورکړ شوی چې له واشنگټن د تر ټولو لوړې کچې استثنا غوښتنه کړې وه. عراق او ترکیه هم وړاندې ویلي وو چې تمه لري په دې برخه کې معافیت ترلاسه کړي، خو په عین حال کې خبری آژانسونو د افغانستان، هند، ایتالیا او جاپان نمونه ښودلي دي چې ښایي د ایران د تیلو اخیستلو په برخه کې مستثنا وي.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریدا مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي د دری برخې خبرونه اوریدل مهروي.